وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره چې کومه قامي تګلاره
ګران خبردونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی د تازه خبرونه د واشنگتن ډي سي نه خوني غوري ګوري نن د ګل ورځ د کال 2015 د ستمبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا په پاکستان کې شوې دي. د ماستن لس په افغانستان کې د نه نیمي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې یو بجه ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو په دیو ساته خبري خبرونه کې زنه هیڅ سهر
او ز نصر کاکړ
تاسو هر کله وایو او نننه خبري خبرونه کوم څه پر شمیر راپور نمبر کې لري مهم څه دي د کاکر سیب نورو
د پاکستان د کورونې چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي حکومت به د هغه خلکو په ضد اقدام کوي چې بلته کافر وایي. نن یو خبري کانفرنس په وینا کې نوموړي ویلي تنظیم وفاق المدارس او حکومت موافق سوي دي چې په دې باب قانون جوړوي. تر دې وړاندې وزیر اعظم میاں نواز شریف د بیلابیلو مذهبي فرقو د علماو غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د ترګري او تنلاري د مخنیوي لپاره د دینی مدرسو په نصاب کې سملاسي اصلاحات پکار دي. افغانستان یو ځل بیا په پاکستان ژغ کړ دی چې د هغه وسلوالو ډلو په ضد اقدام وکړي چې د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان بریدونه کوي. او فرانس ویلي په شام کې د داعش وسلوالي ډلې په ضد به د څارنې پروازونه شروع کوي. دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې وار په وار به تاسو ته اورو. قدرمن اوریدونکو خو د خبرونې پیل له پاکستان څخه کوو چیرې چې وزیر اعظم میاں نواز شریف د دینی علماو غونډې ته ویلي د مدرسو په تعلیمي نظام او نصاب کې به سملاسي اصلاحات کوي چې د ترګري او تنلاریتوب مخه ونیسي. نور تفصیل اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان په دې ریپورت کې راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره چې کومه قامي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی دی په دې باندې عمل روان دی او دې لپاره ضروری ده چې په هر یو ګام باندې د متعلقه ډلو سره مشاورت وکړي شي کوم چې ډېر ضروری دی. نن د داخله چارو وزارت کې په ملک کې د مدرسو رجستریشن اصلاحاتو او فاندنګ یا مالی مرستو په حواله سره د یو اعلی کچې غونډې مشري کولو په مهال وزیر اعظم وی چې د پوسټ سر لخر هم په دې غونډه کې موجود دی او د دې د هم خواهش وو علماء کرام سره دې لړکی مشاورت وکړې شي. د وزیر اعظم ویناوا
اس ملک کو دہشت گردی سے پاک صاف کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی ضرورت ہے کام کرنے کی اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنے کی وہاں ہم سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ.
چې موږ ټول په ګډه سره هیواد د ترهګرۍ او جرمونو نه پاکولو لپاره کار کوو او دې لړکې د یو بل تعاون غواړو. وزیر اعظم زیاته کړه چې د حکومت لخوا به هم د مدرسو رجستریشن او اصلاحاتو کې وفاق المدارس ته برابر تعاون ورکول کیږي او هیله یې څرګنده کړه چې د مدارسو لخوا به هم تعاون حاصل وي.
جو اس وقت نارتھ وزیرستان میں جنگ لڑی جا رہی ہے وہ بڑی ایک کامیاب جنگ ہے الحمدللہ اور بڑے اچھے نتائج نکل رہے ہیں. دہشت گردوں کی کمر تقریباً ٹوٹ چکی ہے.
وزیر اعظم اوی چې په شمالی وزیرستان کې د اپریشن ډېر ښې نتیجې را روانې دي او د ترهګرو ملا ماته شوې ده. په غونډه کې د نېشنل اکشن پلان د لاندې د مدرسو رجستریشن فنډینګ او اصلاحاتو په نقطو غور شو. په غونډه کې د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف او د وفاق المدارس د ټولو ډلو نمائندگانو چې پکې مولانا محمد ظفر ډاکټر محمد نجفي هم شامل وو ګډون وکړو. د غونډې مقصد مذهبي یووالی د فرقایزي مسلو خاتمه او د مدرسو رجستریشن او اصلاحاتو په حواله سره د دینی مدرسو تنظیمونو مشرانو سره مشاورت کول وو. غونډې ته وویل شو چې ملکي یو سل ونوي مدرسو ته غیر ملکی فنډینګ کیږي چې پکې وسل ویخ مدرسې په پنجاب کې دي. د پېښور د آرمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې نه وروسته چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کومه قامي تګلاره په ګډه سره جوړه کړې شوې وه په هغې کې د تونرو او مذهبي کرکه خپرولو ډلو پر ضد په ګرد هیواد کې اپریشن کولو سره سره د دینی مدرسو د رجستریشن غږ هم شوی و. خو یو نیم کال تیرېدو نه وروسته هم د حکومت او دینی مدرسو ډلو ترمنځ د اختلافاتو له وجې دا عمل وړاندې نه ځي او د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د نېشنل اکشن کاونټر ټریزم اتارټي یا نیکټا ته چې د مدرسو د رجستریشن کومه ذمواري ورکړې شوې ده نو دې لړکې د یو صفا تګلارې د کمی او تر دې دمه د نیکټا د مشر نه ټاکنو او دوی ته د مالی مرستو د کمی له وجې دې کې څه پرمختګ نه لیدل کیږي او اکثر لا په پنجاب صوبه دا تورونه لګي چې دلته د مدرسو پر ضد هغه کاروان نه کیږي کوم چې کول پکار وي. په ملک د کل رجسٹرډ مدرسو څه مستند ډیټا یا شمیره خو نشته، خو د کورونو چارو وفاقي وزارت مطابق په ګرد هیواد کې کل رجسٹرډ مدرسې 6000 دي او د غیر رجسٹرډ مدرسو شمیره د 10000 نه تر 15000 پورې ده. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو خبرونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د تازه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه په غوړې یو ګوري. د پاکستان پوز ویلی دی د پښمالي وزیرستان کې د پاکستان جوړ کړی شوی خپل ډرون الوتکې د لارې برید کې سلور تر هغه وژلې دي. د پوز مطبوعاتو ادارې ISPR ویلی دی د براک په نوم دغه ډرون الوتکې په شوال کې تر هغه د استعمال لاندې یو مرکز په نښه کړی. تفصیلات یې څه دي؟ د عدنان بیټری په دې راپور کې اورو.
لتیری ایمیل سیسی راسی پاکستانی ازواکونه لدی هیواد څخه تندروی په بشپړه ختمولو لپاره په عملیات تر سره کېدو اخته دي. د عملیاتو کې پوزي چارواکي ټانکونه، توپی او جازونه کاروي او ISPR لخوا ویل شوی په لومبني ځلې پر شوال سیمه کې ډرون ټیکنالوژي هم کارولې. ډرون ټیکنالوژي پاکستانی چارواکي و مؤثره وسله بولي. تر دې نه وړاندې دغه حمله په قبایلي سیمه کې امریکا تر سره کولې. پاکستان په خپل چې دغه ډرون ټیکنالوژي کامیاب تجربه او حمله کړې ده، د به د تندروی له دې هیواد څخه ختمولو په ضد څومره مؤثره ثابته سي. په دې اړوند د فوج یو پخوانی افسر او ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد ډی راډیو ته وایي،
پاکستانی معیار مطابق دا ډېر خو یو ویپن سیستم دی. د دې امیجری سنسرز هم شته، د موشن سنسرز هم شته، چې شکل دی یا غیر سره ملاول دغه سنسر هم شته، چې کوم ګاډي یا مور صدا سے حرکت کوي هغه معلومولی شي. او دته برق مسایل په کوم لګېدلې دي، ایئر ټو سرفیس مسایل، د هوا نه پزما کې باندې مسایل.
پاکستانی چرواکو په تیر شوی وختونو کې په ډرون حمله اندیش نه لرلې. کڅه هم درې لرلو چې په دغه ډرون حمله کې د عام خلکو وژنه زیاته ټیټوي او وسلوالو طالبانو ته زیات نقصان اړوي، خو د خپلواکۍ په ځای بدللې او ډرون ټیکنالوژي له امریکا څخه پاکستان ته راوړلو غوښته کوله. امریکا چې په دغه ځای کې تر نږدې تر 400 زیات ډرون حمله ترسره کړې دي او په زیاته شمیره د وسلوالو مهمه کسان پکې وژل شوي دي. آیا د پاکستان ډرون ټیکنالوژي د امریکا ډرون ټیکنالوژي په څیر توان لري؟ په دې اړوند بیا یو بریګیډیر صاد وایي،
امریکایي غونډه کې ټیکنالوژي او د هغه کوم رینج دی، زما په خیال هغه سره موازنه کول چې کوم دی نو دا صحیح نه دی. هغه ډېر ایڈوانس ټیکنالوژي ده، هغه ډېر رینج دا هغه ډېر زیات دی، هغه چې کوم مسایل دي هغه زیات موثر دی او کارګر دی، هغه بل سافټ ویئر ټیکنالوژي دا هغه خدا او پاکستان هم خدای مطلب دار خپل کار دی.
په تیر شوی وختونو کې په زیاته شمیره پاکستانی وګړي د ډرون جازونو ته جاسوسي په تور د وسلوال لخوا وژل شوی دي. ایا دغه پاکستانی ډرون ټیکنالوژي معلومات په خپل را جمع کوي یا په سیمه کې موجوده له خلکو څخه یې را اخلي؟ دغه پښتنه مو چې بیا له سات صاحب څخه وکړه نو وی ویل،
نه ځوړ کې دي شي ګوره، یو خو یو چپ ټیکنالوژي ده کنه، چې یو ځکه ته چپ ورته هغه خپل سیګنل بار کوي او په هغه سیګنل باندې مسایل راشي. او بل دا نه چې هغه کې کوم ایمیجری او موشن سنسر لګېدلی دي هغه په ذریعہ باندې ته معلومات کولی شي. ځوړ
امریکا د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره د پاکستان خپلواکۍ خیال نه ساتلی او د پولې د غاړې پاکستان قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې حمله تر سره کولې. آیا پاکستان به د ډرون ټیکنالوژي په ذریعه یوازې د خپل هدف خلق په نقشه کوي یا د سره به حقانی شبکه چې کومه د امریکا مهمه غوښتنه ده، ایست ترکستان مومنټ، یا د پولې پورې غاړې په افغانستان کې کوم چې پاکستان اندېښنې لري، پاکستانی طالبان په کونړ او داسې خواوش سیمو کې خفیه ټیکانې لري حمله تر سره کوي؟ نو بریګیډیر صاد یو ری بیا په دې اړوند خپل دریس چې داسې راکړی،
لازم ما په خیال ما نه فنال افغانستان کې د دې استعمال پاکستان په مفادو کې نه دی، بل څه کار نه کوي چې افغانستان ته دی یو تمبلی. ما په خیال دا پاکستان مفاد کې نه دا، او نو پاکستان د کې دلچسپی لري دا څه چې دا د جنگ افغانستان ته پاکستاني ځکه افغانستان ته ولدا خطرناک کار.
بیا هم پاکستان کې په ملکی کچه او په میډیا کې د ډرون د ټیکنالوژي حمله له زیاته تندی سره ستایره کیږي. څېړونکي یو غټه کامیابی بولي او وایي چې په راتلونکي وختونو کې به د هیواد څخه تندروي ختمولو لپاره د ډرون ټکنالوژي یوه مؤثره وسله ثابت شي. عدنان بیټلای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټلویزیون دی ګلو قدرمن اوریدونکو، خبری خپرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی یاست. د عدنان خان بیټنی رپورټ تاسو اوریدئ. او سمزو د خبر ایجنسی ولوري ته چیرې چې وي تندره وډلې لشکر اسلام د پنځو قبایلی مشرانو د وژنې او د شپږ نور د تښتونې مسولیت پر غاړه اخیستی دی. ابراهیم شنوار باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
ځایی میډیا سره شو ټلیفوني رابطو کې د غیر قانوني وسلواله ډلې لخر اسلام ویان صلاح الدین ایوبی منیلی چې د هغوی تنظیم د باړې زخه خیل علاقې سره تعلق لرونکي د خپلې مخالف ډلې په یولس نیول شو کسانو کې پنځه وجلي او باقی پاتې د هغوی په ولکه کې دي. هغه زیاته کړه چې د باقی پاتې نیول شو کسانو د قسمت فیصله به سبا ته کولی شي. د لخر اسلام ویان په ډاګه کړه چې د زخه خیلو امن کمیټې د غړي د حکومت سره د دوی په ضد مرستو په تور کې وژلي. پخپله د زخه خیلو امن کمیټه هم د خپلو دغه پلویانو د وژنو پخلی کړی او دوی ویلي چې دغه کسان تیرا د پلیار د کمرخیلو علاقه کې نیول کېدو نه پس وژل شول. د کمیټې ځینې غړو په وینا د دوی درې نور پلویان د دغه ځای نه په تیښته کې کامیاب شول. البته د کمیټې غړو په دغه پیښه سخته ناخوښي څرګنده کړه او وی ویل چې که پوز دغه واړه علاقو د کنټرول ترلاسه کولو او د لاخر اسلام دغه علاقونو د ویستلو دعوی کړي نو بیا څنګه دغه سپیخې مخې ته راشي. د یادونې وړ ده چې قریبا لس ورځې وړاندې د زخه خیلو امن کمیټې کومه چې پخوا د توحید الاسلام په نوم هم یادولی شوه په خپل علاقه کې د لاخر اسلام درې پلویان یوه ځایي جمعه ته د بمونو کې خودلو په تور کې وژلي وو. د 2013 کال راهیسې د لاخر اسلام او د زخه خیلو ترمنځ روانو وسلوالو نښتو کې تر دغې مهاله د دواړو اړخونو په سلګونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. یاد دې وی چې په 2015 کال کې په باړه کې د لخر اسلام په ضد اولنی پوزي عملیاتو شروع کېدو نه سمدستي پس د لخر اسلام مشر او د هغه زیاتره منځدي ملګرو د بازار زخه خیل په ګګرین علاقه کې پناه اخیشتي وه. او د نن ورځې د زخه خیلو امن کمیټې زیاتره غړو هم د حکومت په ضد هغوی سره کلکه ملګرتیا کړې وه. خو په کال 2013 کې د بازار زخه خیل یو مذهبي مشر مولانا هاشم د لخر اسلام د لاس وژنې نه پس د لخر اسلام او زخه خیلو ترمنځ اختلافونه مخې ته راغله او مو د پس د بازار زخه خیلو د توحید الاسلام په نوم په وسلواله ډله جوړ کړه او ورسره د غدواړه ډلو ترمنځ سخت وسلواله نخته هم شروع شوه. اوس ته مو د وړاندې توحید الاسلام له د زخه خیلو د امن کمیټې نوم ورکړی شو او دغه کمیټې په مرسته حکومت د دوی په علاقه کې ځینې د پرمختیا پروژې هم شروع کړي او ورسره دغه علاقه د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره هم پرانیسته. د تیری سمو دی راهیسی د لاخر اسلام او زخه خیل امن کمیټې ترمنځ په نوښتو کې یو څه آرامي راغلی و. خلص ورځې وړاندې د بم کې خودو په تور کې هم د زخه خیل کام سره تعلق لرونکو درې د لاخر اسلام په لویانو وژنې او نن د لاخر اسلام په لاس د زخه خیل پنځه په لویانو وژنې سره دغه خونړې نخته یو ځل بیا تازه شوې. د لاخر اسلام ویان د غپیخې پر په سر اخیشتو سره سم د باړی کډوالو له هم یو ځل بیا کورونو ته د نن راتلو ګواښ ورکړو. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
ګرانو خبرونکو، وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټی وی د تاسو د غږ د واشنگتن ډی سی نه پنی غوړی یو ګوري. د یو ویډیو راپورټ هم پام راګرځو. د یورپی ملکونو ته د پناه اخیستلو لپاره د کډوالو ورننوتو لړۍ نن هم د ګل په ورځ روانه ده. تیره اونۍ د منځني اروپایي هیوادونو لخوا رضامندۍ پس لوی شمېره کې پناه اخیستونکي د هنګري د لارې استعمالولو او بیا د هنګري کې دوی د ټرینونو ګاډو ته خېژول کېږي. او په آسټریا کې ځایي ولسي ته په کلو سره باندې هرکلی ویلې دي. چارواکي وایي چې زیاتره جرمني ته روان دي او جرمني ویلي چې 7 لک زیات کډوالو ته زیور کول ته تیار دي. تفصیلات دې په دې ویډیو راپور کې توړندې کوي چې محمد عالمگیر تیار کړی ده.
جرمنی ته را رسیدونکو کډوالو ته ځای ولستو د هرکلې کړي. دا شامی کډوال وای ډیر خوشاله دي او اخر بریالي شو.
Hungary is miserable. You know, police is very bad, just like Syrian police.
دا دویم کسوای هنګری ډیر بد زیو او پولیس یې هم لکه د شامی پولیس پشان بو. د شام نه تختیدونکو لپاره هنګری بدځای په دی او چې هنګری با کډوال او ماجر دغلته نه پریښودل، په بسونو کې به کېنول او آسٹریا او جرمنی ته به استول. ایمیلیا میولر بویرین سماجی وزیر ده.
اس کومن ناتورلیخ اوخ زوگه ان پاساو ان دی ایبنفالز انتیدر دورت انهالتن اودر ابر وایتر گلایتت وردن. Es ist eine konzertierte Aktion. Wir kümmern uns darum und alle müssen zusammenstehen. Es ist eine deutschlandweite Aufgabe und die deutschlandweite.
Da wai da pasav na trenu na rawan di kam chi ya khodal ta pati ki gi ya bal zeta zi. Da ya wa makhsusa hasada aw mung da halat samaw. Khotul la ba pagada kar ka wulwi aw da zamung da tol Germany zimwari da. جرمنی د هر یو کس د سیاسي پناغستو د پروسی وړاندې نمونه رجستریشن کوي. یورپی وزیران پرون لگزمبرګ کې راغون شول چې د دې مسلې د حل لپاره سم منصوبه وځ کی. د ایو په خارجه پالیسي وزیر فریډریکا مغورینی وایي
دیس نات ان ایمرجنسی اټس ان ارجنسی وی ار فیسینګ بٹ اټ اس نات سمثینګ دټ سټارټس دټ ډے اند فینیشس دټ ډے.
دا سبیړنی حالت نه لري، خو زموږ اجل توجه ضرور غواړي. د دې د شروع او د اخر سنېټا نشي ټاکلې کېده، ځکه چې دا حالت به دوام ولري. څومره زر چې موږ په سیاسي او نفسیاتي ډول دا خبره اوسغمو، دومره به موږ ورته تکړه جواب وي. د یورپی ائتلاف اتیش هوادونه بار روان میاش په 14 نېټا بیا ملاويږي چې د کډوالو د مسلې د حل لپاره سم منصوبه جوړه کړي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې په کال 2014 کې د منځني ختیځ یو ماهر جوشوا لاندیس د خپل یو ملګري په سلا د اوکلاهاما په یونیورسيټي کې په شام باندې خپل لیکنې پیل کړې، خو هغه هغه وخت حیران سو چې د ته معلومه سو چې د بلاګ نه یوازې ډیر زیات لوستل کیږي، بلکې د ته بلنې هم راځي چې دوی ته دی وینا وکړي. د وایس اف امریکا یو رپورټ درته د محمد عالمگیر په ژغ وړاندې کوو.
د شام خانه جنگی او د خود ساخته دولت اسلامي ډلې دومره زر قوت کې راتلل او سیمه قبضه کولو غربي تګلارې جوړون کې ګنګس کړي. د شام په اوسنی حالاتو د پوهېدو لپاره یو لار نیمه صدې وړاندې مرکزی یورپ ته پکتو کې د جاشوا لینډس د سکایپ د لارې وایي د دویم جنگ عظیم د لاسه دوه غټ بدلونونه راغلي. پولینډ کې د جنگ وړاندې خپل د پولش خلکو آبادی تناسب 40% او چې د جنگ وروسته 100% شو، او چکوسلواکیا کې د لګکو د آبادی تناسب 22% او چې وروسته ټوله دغلته نه وته. دی وایي دغه حال اوس د منځني ختیځ هم دی. جنگیالي د اسلام ناره وهي او دغلته نه عیسایان، يهوديان او نور لګکۍ زغلوي او د زړو حاکمانو نسیم نیسي. جاشو وایي په ګرد منځني ختیځ کې د آزاد خیاله کامپرست مشرانو صفایه روانه ده او موږ د مذهبي کامپرستانو نوې دنیا په جوړېدو وینو. ښاغلی لاندس وایي امریکا لبا عراق کې د آی اس مخه په دې هم نیول وي چې دا ډله هم د امریکې دغه ځای باندې د مداخلت د لاسه پیدا شوي، خو انجام اوس واضح نه دی. دی وایي تګلارې ټاکونکو ته به دا مشوره ورکوي چې مداخلت کم وکړي.
A sense that America really cannot control.
زما په اندازا دا منل پکار دي چې امریکا دغه سیمه کنټرول کې نشي ساتلې. پر ځای د دې چې یو شمېر ډلو له وسله ورکړي شي، هڅه دې وکړي شي چې څوک وسله ترلاسه نه کړي. ایران او سعودیان به هم په دې کانې کول وي چې چا له وسله نه ورکوي. دغه سوال بیا د امریکې نه هم جوړیږي، ځکه چې زیاته وسله به زیاته وینه تویوي. خاغلی لاندس وای نور نور د کالج سټوډنټان په امریکا کې د منځني ختیځ کلتور، تاریخ او سیاست باندې پوهه لپاره مضمونونه اخلي، هم ځکه چې دوی سوینی پاغه پوه غواړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
ګرانو خبرونکي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د تازه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه فنی غوړیو ګوري تاسو کوم راګرځي بل ویډیو راپورټ په کلام کې د سیلګری د ودی د پارس کې دی شي او د غلطه خلکو ته چې کوم ستونزې د دې ستونزو حل به شي په دې اړه زموږ د ډیو ریډیو خبريال فیاض ظفر د سوات د کلام د اسوسییشن د هوټل اسوسییشن کم مشر دی عبدالودود ډاکټر عبدالودود سره د اسوسییشن نور غړو سره خبرې ترې کړې دغه مرګه تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو او کتونکو زموږ تاسو کوربا فیاض ظفر د وایس اف امریکا ډیور ریډیو او ټلویزیون سره زدا وخت کې د سوات او د پاکستان د ټولو خسته سیمه کلام کې موجود دی. مو د کلام د ستونزو په اړه د خراب سړک په اړه باندې نن مونږه دلته مرکه کوو د کلام هوټل اسوسییشن د مشرانو سره. زموږ سره د کلام هوټل اسوسییشن مشر صدر ډاکټر عبدالودود صاحب او ورسره افرین صاحب او بشیر صاحب هم ناشتي ته دوه سره خبرې کوو چې د کلام کې د سیلګری د ودی لپاره یا د خلکو سست ستونزدي او دلته کدغه ستونزې حکومت حل کی نو دلته وسیلګری سونه ود وکي. عبدالود صاحب څه ستونزدي ستاسو نن سبا چې د کلام کې د ټوریزم د ټولنه د سیلګری خاله قضا خصمه ده او پاغي کې په لکاو سیلګری راځي سګنې چې سم مشکلات دي او څه ستونزې تاسو ته
سواد کلام ته د سیلګرو یو جنت ویل شي. افسوس خبر ده چې 2010 نه نه بلکې 1947 نه والا تر 2015 پورې د حکومت طرفه دی علاقې ته خاطر خوا توجه نه دی ورکړی شوی. هغه مثال تاسو په مخ کې دی زمونږ د روډ سری بیرن نه والا کلام پورې 36 کیلومتر روډ دی زیات نه دی. هغه 36 کیلومتر روډ په 3 غنټو کې هغه سفر مونږه او دغه میلمانه چې کوم راځي په دې باندې هغه صرف کیږي. هغه نه باوجود زمونږ دلته پی ٹی سی ایل نن سبا د نت دور دی. پی ٹی سی ایل زمونږ دلته بالکل نشته. زمونږ صرف او صرف درې مطالبې دي روډ بجلی
او ټلیفون. افرین صاحب تر ته وای چې دا سیلاب نه پس چې کله بیا دا روډ فوجانو کچه جوړ کو تاسو غنې چې د سیلګرو سیلانیان چې کوم راتک کوي خاص کر د اختر پور موږ ګتل ډیر زیات راغلي سونه زیاتواله پکې راغلي
الحمدلله دلته کې سیلګری اخر زیات شوه دی جی. صرف کمی د څه شي راغله دی چې هغه فارنر دی جی. فارنر ایشو خو تاسو ته خپل په ټول پاکستان کې چلیږي فارنر نه راځي ناردن ایریا ته. نو نور چې کوم نو پاکستانی چې څونه ټورست دی کراچۍ والا شو لاهور شو فیصل آباد چې څونه پاکستان ټورست دی نو هغه خپل کورونو نه سر چې وزینو اول چې کوم نو کلام هغه دماغ کې نو هغه چې کوم نو کلام خامخه ګوري.
بشیر صاحب دا راته وایي چې د مهوډن یا جیل سیف الله چې ډېر خسته سیمې دي د کلام د دې وادی او هغه ته 2.5 کیلومتر لار ده خو هغه کچه ده. نو سګنې ک د کلام او د مهوډن په منځ د بارین کلام روټ جوړ شي او بیا د کلام مهوډن روټ جوړ شي ته سګنې چې سونه سیلګری به بیا سواد تو کلام تر راځي.
سره دا سګار دا نواز شریف وزیر اعظم و نن په مخه لس کاله مخه چې راغلی هغه یې کاری منګور نه مهوډن پورې دا روټ په بالکل کارپیټیټ دی کې بلاک ملما خپل ګاډي سره بالکل موټر بلاړ شي لکه موټر ته کې زموږ کالان د 36 کیلومتر روډ هم داسې تباه برباد دی تاسو خپل ولید په دې وجه لکه چې دا جوړ شي ان شاء الله نن سبا د څوک کې 50% مل مراشي راځي. دې روډ چې جوړ شي ان شاء الله زموږ دا امید دی چې زموږ د 90% مل مدلته کال 12 میاشتې زموږ دا کاروبار ټوریزم دا به برابر شي. د ټوریزم سره زموږ کوم زراعت دي دا به برابر شي.
اگران اوریدن کو تاسو ووریدو د کلام هوټل اسوسییشن چې مشران دي دا خبره او د دو مین چې کوم غوښتنې دي هغه اولنی غوښتنه د سړک ده چې د بارین نه د کلام پورې د بارین نه د چکدرې پورې چې کوم غټ سړک ده د امریکای د خلکو په مرسته باندې جوړ کړی شوی دی ډېر ښه سړک جوړل. بیا د بارین نه د کلام پورې دغه 35 کیلومتره سړک ته بیا د کلام نه د مهوډن پورې 20 کیلومتره سړک ده. دوی کدا سړک جوړ شي او دلته د پی ٹی سی ایل یا لینڈ لائن چې کوم ټلیفون دی کداغي نظام بحال کړی شي ورسره د اوبډا بجلی راشي دلته وسیلګری هم ودو کې ورسره د دې دخل کو معاش دی هغه به هم ډیر زیات خشي. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون لاړه خپل کوربا فیاض ظفر لیجات تور کوي د الله پامان.
وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون ته له واشنگتن ډی سی څخه سترګې وغوږی استا ګلاو قدرمن اوریدونکو تاسو ته وایي چې زموږ ټوله خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې کتلی همسي او ریډری همسي او لوستلی همسي د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diwa دا ډول تاسو په فیسبوک باندې هم لمر سره ملګری جوړېدلی شئ، facebook.com/voadiwa او په ټویټر هم موږ فالو کولای شئ د تازه خبرونو لپاره چې په انګلیسي ژبه به وي په ټویټر باندې د ټویټر پته د twitter.com/voadiwa. او له دې وروسته به تاسو چې خبرې خپرونه ختمه سي زموږ له همکار سردار علي ټکر سره تاسو به خپرونه اوري د نیمو شپو سندري خوند کی. او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د چاپیریال چې کوم متخصصین دي هغه وایي په پېښور کې ترمځکې لاندې د اوبو کچه ورستر بله په نور چته کې دوه روانه ده. په دې باب نور څه حال دی او کمی اندېښنې دغه ماهرانو څرګنده کړې دي. دغه ریپورت اسلام الدین ساجد راستولی او ردو ته تاسو پام راګرځو.
د خیبر پښتونخوا ستر ښار پېښور کې د آبادۍ زیاتېدلو او د اوبو زیات او بېځې استعمالېدلو له کبله ماهرین دا ویره څرګندوي چې را روانو 15 کالو کې به د ښار دننه او غیر چاپېره سیمو کې جوړې ټیوبویلو کې اوبه وچېدلی شي او د دغه له کبله به ولس د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. د پېښور د صفایي او د اوبو ورکولو محکمې یا WSSP مشر انجینیر محمد نعیم وایي چې د ښار دننه اوبه ډېر په تېزۍ سره لاندې اړخ ته روانې دي، کوم چې د خطر خبره ده.
مغربي سایټ ته بدی لکه احتباد مونږ والو ټاون والو نو پدې کې دا چې دې کنه د زمکه د لاندې وبوچې دي دا تقریبا 500 فوټ ښکته ته لاړلې، دا ټولې په ښکته باندې روانې دي او دا ډېر هغه دی چې تقریبا 15 نه والا 10 فوټ پورې دا په هر درې کال ته دوه کال بعد د اوبو ښکته ځي. نو دې کې خطردار روانه ده، چیرې بیا به یا د اوبو مونږ بر راخېجول نشو یا که فرد کرا خېجونه ابر دی باندې د پاره او دا ډېر زر کې دوه ولده راتلونکي 1500 کالو کې دا مشکلات به داسې راشي چې بیا به د قابونه بار شي.
د ماهرینو دی وینا د ښار په اوسیدونکو کې هم ډېره ویره خوره کړې ده او د ښار یو وګړی شاه رضا باچا وایي چې دا خبره خود دوی لپاره ډېره د یری وړ ده.
ان علاوه دار چې په شارټ ټرم کې دی کالي انشاءالله حکومت منظوري مت راکړې ده د WSSP په هغه باندې چې موږ جبه ډیم یو ډیم دی د دې کارخانو مارکیټ نه بره چې کوم تختبه خور دی په دې باندې 15 کیلومتره بره هغه جبه ډیم موږ یا د برنیم داد سره یا په خپلو پیسو باندې حکومت دا جوړور غواړي چې دا غینه به حیات آباد شو، ریګي شو، ټاون شو. دې ته به تقریبا 30 یا 33 ټیبلو ته اوس پارام باندې سپا اوبو په ګریویټي بغیر د بجلی نه ملاو شي. دا زموږ اولنی ټاغ بوي. بیا ورسره خوا کې باړه ډیم جوړیږي دا غینه به په ګریویټي اوبو راشي او ان د لانګ ټرم چې کوم تاسو ته ما دوه آپشن دوی چیرې یاد ورسکنه یاد مونډنه پېښور ته وګوره وسته ډیر زیات ضروری وي چې د پېښور ضرورت ته ټول خار پوره شي.
د پېښور خار آبادی لس 15 کال وړاندې 400,000 خواوشا خودلې کېدل او د راپورونو تر مخه اوس دغه آبادی 300,000 هم زیات شوې ده او دغه وجه ده چې په خار کې د اوبو استعمال زیات شوې ده. انجینیر محمد نعیم وایي چې دوی اوس دا پلان جوړ کړی دی چې خار ته د سندونو نه د سکو اوبو راوستلو بندوبست وکړي.
او ډیره خطرناکه خبره ده چې موږ داسې خبرونه اورو چې موږ سره به د سکولو وبوم نه وي، خدای دې چې هغه معیاري اوم نه وي. نو په دې کې پکار دی چې یو میډیا خپل کردار ادا کړي، په دې کې پکار دی چې ټول متعلقه ادارې خپل کردار ادا کړي، حکومتونه پکې خپل کردار ادا کړي او په نړیواله سطح باندې هم پکار دی چې کوم په چار پیچل کې چې کومې تبدیلې را روانې دي نو پکار دی چې په هغه باندې ډېر یو جامع پروګرامونه جوړ شي. بعضې نیم خبرې موږ داسې واخلو چې هغه موږ وایو چې 40 کاله پس په خدای خبر څوک جمدي او څوک بمړي. خدا زمونږ د را روان نسل د را روان کول د پاره ډېر یو اهمه خبره ده او پکار دی چې ډېر پاره ډېر کوټلې ګامونه پورته شي.
د پېښور په رنګي د خیبر پښتونخوا سویلي سیمو کې د وړاندې نه د اوبو کمې دي او دغلته هم اوبه ډېرې لاندې تلې دي. ماهرین وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په رنګي پاکستان کې هم موسمي بدلونونو اثرات روان دي او په غرونو پراته واورې ایمالونه هم تیزی سره ورې کیږي چې لامل یې دې کال سیلابونو په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې ډېر نقصان کړی دی. او کچري دا سلسله هم د رنګي روانه وي او دغه ایمالونه ورې کیږي نو نه یوازې به سیلابونو خطر وي بلکې را روان وخت کې به په سیندونو او خړونو کې اوبو میدو اڑختلاڑی شی. د خپل همکار هاشم علی سره اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ٹی وی، پېښور.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو خبرې خبرونه لا دوام لري. نن 8 سپتمبر په امریکا کې د مزدورانو یا کارګرانو دروازې په توګل منزل کیږي. په دې مهال دستوري هم سوي دي او رواني هم دي. د دې تاریخ سره او ولې هم اوم سپتمبر په امریکا کې د مزدورانو دروازې په توګه منځل کیږي. دا وخت زما همکار محمد اکرام په سټوډیو کې سره موجود دی. هغه څه به پښتو هم په دې باب ستړي مسې په خیر علي
ډېره مننه کاکل سیب.
که زموږ اوریدونکو ته همدا وایسه چې ولې اوم سپتمبر په امریکا کې د مزدورانو یا کارګرانو دروازې په توګه منځل کیږي، نور نړۍ کې هغه د مئی لومړۍ نیټه ده.
یقینا دا پښتنې ډېر راپورته کیږي چې ولې په ټولنلۍ کې د مزدورانو چې کومه ورځ یومې مئی ورته ویل کیږي یا کومې باندې نمانځل کیږي، او هغه د شیکاګو د مزدورانو چې هغوی د مزدورانو د حقونو لپاره کوم کوششونه کول د هغې په مناسبت سره نمانځل کیږي. خو په امریکا کې لیبر ډے یعنی د مزدورانو چې کومه ورځ ده، دا هر کال د ستمبر میاشت اولنې د ګل پورز باندې منځل کیږي. دا ورځ امریکا کې په اول ځل په 15 ستمبر کال 1972 کې منځل شوی و چې د نیویارک ښار د مزدورانو مرکزی تنظیم د کارکونکو خلکو لپاره د کار د ورځونه د یوې ورځې رخصتې تر لاسه کولو کوشش وکړو چې په ټولنه کې د مزدورانو د کار ستاینه وشي او هغوی ته پوره حق ورکړل شي. دا ورځ بیا په کال 1994 کې په سرکاري توګه ونمانځل شو، یعنی دا سرکاري چټي وګرځول شو. د نیویارک لیبر یونین په دې وجه د ستمبر میاشت انتخاب کړو چې په دغه وخت په امریکا کې په مزدور طبقه کې یو غټ سیاسي تحریک روان و. دغه تحریک د امریکای د حکومت لخوا د مزدورانو د احتجاجونو پر ضد رویه سخت خلاف و. په 19مه صدی کې غټو کارخانو او ادارو د امریکای حکومت په غټو فیصلو کې ډیر ځای لرلو. دغه کرپشن د عامو خلکو په زړونو کې کرکه او نفرت پیدا کړو چې کمپنۍ ورځ په ورځ باندې غټې دي او عام مزدور کار خلک ورځ په ورځ باندې د نورو مشکلاتو سره مخ کېدل. د غټو کارخانو د حکومت لخوا د عامو خلکو سره د ناروا سلوک له وجې خلکو احتجاجونه شروع کړل چې د هغوی خلاف امنیتي ځواکونو او امن ساتونکو پوځیان بیا استعمال کړی شو. امریکایي هغه وخت صدر ګروور کلیولند د مزدور امریکایي طبقې خوشاله ولو او هغوی ته د حقونو ورکولو لپاره بیا د دې ورځې اعلان وکړو. په امریکا کې خلکو ته ورکړل شوی رخصتۍ، د صحت او د تحفظ قانونونه، کم نه کم تنخواګانو حد او یو شمیر نورې اسانتیاوې د تیرو وختونو د تحریکونو په نتیجه کې ترلاسه شوې دي. په امریکا کې یو مزدور ته د ګینټې په حساب ورکوونکي کم نه کم تنخواه حد 5.25 ډالره دی. خو د امریکې په هر یو ریاست کې مزدور ته ورکوونکي تنخواه حد د یو بل نه جدا دی. د مثال په توګه په کالیفورنیا کې دا وخت کم نه کم مزدوري د ګینټې په حساب 9 ډالره ده چې د راتلونکي کال نه به دا 10 ډالره شي، او په الاباما کې کم نه کم تنخواه د ګینټې په حساب 5.25 ډالره ده. د دې ترڅنګ سړو او ښځو ته د رنګ، نسل او مذهب د فرق بغیر د روزګان د روزګار یو شان موقع ورکړل کیږي.
ګرانو خبردونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د تازه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه پنی غاوره یو ګوري. اوس په دې خبری خبرونه کې بخښوي مطبوعاتو ته د کتنې پسیمه پنړای کې په مطبوعاتو کې څه مهم روان دي د کتنې زموږ همکار بیروز خان صاحب کړی او ورته نه چې تاسو لپاره سین ته خپل استودیو ته راغلی. په خیر علی بیروز صاحب،
ډیره مننه. خوشاله اوسئ نیتار او ګرانو اوریدونکو کتونکو. نیویارک ټایمز کې څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدلې دي، اورئ په یورپ کې د هغه پناه خستونکو یو ډیر ګڼ شمیر د یورپ مختلف ملکونو باندې ورغلي دي چې زیاتره پکې مسلمانان دي او هغه هیوادونو نه تعلق ته چې هغه د کورنۍ جګړو سره مخ دي یا په هغه باندې بهرنۍ جګړې ورته پل شوې دي. افغانستان دی پکې، شام دی پکې په خصوصي توګه دغه شان، او نور د څه د افریقایي ملکونو خلک هم پکې شته. د بالکنز نه هم ډیر خلک راغلي دي یورپ ته، خو د اغي او د دوی یعنی کم دا چې د جنگ د سیمونه تل دي، د دوی په حیثیت کې فرق دی. او بیا دغه شانتي د یورپ ګڼو ملکونو دوی ته په خپل ملکونو کې د ځای ورکولو، د پناه ورکولو، د د اسایلم ورکولو ژمنیم کړی دي او دغه د پاره کوششونه هم شروع کړی دي او بلکې عملی پیل کړی دي. په سر کې پکې د جرمنی حکومت ته او د جرمنی چې کوم تر اوسه پورې څومره مرستې دي په هغه کې د ټولو نه زیاتې په دې دي چې جرمنی دا ژمنه کړې ده چې 8 لک خلک خو په دې کال کې هغه یوازې په خپل جرمنی کې ځای په ځای کی د سکم و عرب یوروز پورې وته پیسې هم مختص کړي دي. د فرانس چې کوم صدر دی هغه هم ژمنه کړې ده چې یو خدا چې دا د چې کومه وینا کړې ده وایي د فرانس په وجود کې او په روح کې دا خبره ده چې څوک ته پناه وغواړي پناه به ورته ورکوي. یعنی دا نشي کېدی چې کوم دغه خلکو ته پناه ورنه کړي. او ویلي هم دي چې 40,000 پورې خلک چې کوم دي دا به په دې 2 کاله کې په فرانس کې ځای کې. برطانیا هم دغه شانتي ویلي دي. د برطانیا وزیر اعظم ویلي دي چې 15,000 هغه د شام خلک چې هغه په یا خو په اردن کې او یا په لبنان کې په کیمپونو کې دي هغه به راولي په خپل وطن کې به ورته پناه ورکړي. هغه د شام خلک چې هغه د یورپ مختلفو ښارونو ته یا هیوادونو ته راغلي دي وایي هغه نه کېدلی شي چې هغه خلکونه. خو په دې باندې بحث روان دی د جرمني په خصوصي توګه جرمني فرانس او د برتانیا چې دغه څومره په لکونو خلک چې تللی دی د UNHCR چې کومه د مجرینو دپاره اداره ده د ملګرو ملتونو هغه وایي چې تر اوسه پورې په دې 8 میاشتو کې د 3,10,000 پورې دې نه زیات خلک دی رجسټر کړی دی. خو دا هغه خلک دي چې دا د سمندر د لارې راغلي دي. کوم چې د وچې د لارې راغلي دي د هغې له هېڅ حساب کتاب نشته له دوی سره. نو دغه 3 ملکونه چې په خصوصیت دی وایي چې دا څنګه برطانیا جرمني او فرانس دا چې کوم د یورپین یونین دغه اتحادیه ده د دې په دې ملکونو کې دغه پناهګزین چې اوس دغلته پناه دپاره تللي دي دا څنګه په مساوي توګه باندې وویشل شي په دغه باندې بحثونه هم روان دي. په دغه باندې اختلافونه هم رامنځته شوي دي. زیاتره زور چې کومه دی هغه په یونان دی او په اټلي دی لارې زیاتره همدغه کارول کېږي او د ترکی د لارې دا خلک اوزي. بیا چې کومه دی د هنګري چې کوم د قمپرستانو حکومت دی هغه خو انکار کړی دی چې دی دغه پناهګزینو ته د مخکې د هغې د وزیر اعظم بیان هم راغلی چې د دغه مسلمانانو نه به د دغه ملک عیسایانو ته یو خطر وي نو نشي کولای چې دی. او پرون هم بیا دا چې کوم بیان نن راغلی دی ورته وایي چې ډونټ کم مه راځئ زموږ ملک ته. نو د دې سره سره بیا خصوصا چې یونان دی یونان د ټولو نه زیات بوج په یونان دی او سره دی چې هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. خو ولې بیا هم د یورپین یونین د هغې چې کوم بیا کمیشن جوړ دی هغه به غونډه کوي او د دغې په نتیجه کې چې کومه فیصله وشي بیا به دا د یورپین یونین د اتحاد یوه فیصله وي. فرانس وبخې د سپین کې لږه شانته ستونزه هم رامنځته شوې ده. هلته کې چې هغې کوم سنټر جوړ کړی دی په هغې نه د 100 کسانو د تښتېدلو کوشش کړی دی. بیا په مشکل سره هغې قابو کړي دي. خو د دې ټولو په نظر کې دا هم دي چې د دغه پناهګزینو د وجې کومه ستونزه رامنځته نه شي ځکه د دوی میلمستیا خو کېږي خو ولې چې د قانون دننه وشي. او بیا په نورو مطبوعاتو کې په خصوصي توګه د عربو د هغه ملکونو چې دا کوم د تیلو مالدار ملکونه دي او یو مهاجر هم یا یو دغه پناهګزین هم دغه چې پناه غوښتونکي د شام دی او که د افغانستان دی او که د بل دي یوې هم نه دی اخیستې ډېرې کلکې نیوکې پرې کېږي او د هغې په کردار باندې اعتراضونه کېږي. ما غوښتل چې دغه تاسو سره زه شریک کړم.
دا واشنگټن دی ګلاو قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو او ټی وی خبرونه لا دوام لري. او سمزو د پاکستان لوري ته چیرې چې مطبوعات وایي حکومت د انټرنیټ د لارې جرمونو یا بیا د سایبر کرایمز د مخنیوي لپاره د نوي قانون مسودې ته د پای شکل ورکړی دی او په دې تجویز سوي قانون کې تر 20 پورې د جرمونو او د هغې د سزاګانو ذکر سوی دی چې پکې ویل کېږي د انټرنیټ لاري چاته غلط ایمیل لیږل او د غلطو ټکو کارول چاته ټوکی لیږل او د چا زړه ازارول دا به ټول جرمونه وي او له دوو څخه تر دریو کالو پورې به د بند سزاګانې ورکول کیږي او د ترڅنګ به په لکونو روپۍ جرمانه هم وي. په دې باب نور تفصیل راکوي اورنګزیب خان له اسلام آباد څخه په دې رپورټ کې.
پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې حکومت سایبر کرائم بل یا انټرنیټ سره تړلي جرمونو په حق لبه قانون زر اعلان کوي. د قانون کې د سختو سزاګانو سره د درنو جرمانو تجویزونه هم ورکړل شوي دي. مطبوعات وایي چې د قانون جوړښت په حق له پارلماني کمیټې ته د قانون حتمی تحریر میلاو شوی دی او په دې کې د قانوني ماهرینو، قانون نافذ کوونکو ادارو، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي او د قومي اسمبلې کمیټې بیا کتنې شامل دي. د قانون تر مخه به هتن خلاف چې چا د قانون خلاف ورزي کړې وي عدالتي حکم بغیر به کاروای کولی شي او که څوک انټرنیټ باندې چا شخصي ژوند کې مداخلت کوي نو ورته به دو کاله کید او لس لک روپۍ جرمانه وي. قانون وایي چې د دې مطلب دا دی که چېرې څوک د انټرنیټ د لارې بل تن یروي یا د هغې معلومات استعمالوي یا هغې خلاف فاش ژبه استعمالوي یا ورته دړکه ورکوي نو سزا به ورته کیږي. دغه شان چا ته غیر ضروري ایمیل لیږلو باندې به درې میاشتې سزا او لس لک روپۍ جرمانه وي. د انټرنیټ د لارې چا سره ټوکه یا دوکه ورکولو باندې به درې کاله کید او پنځه لک روپۍ جرمانه وي. یعنی که چېرې څوک یو ویب پاڼې له ذریعې کاروبار کې خلکو ته دوکه ورکوي نو دا سزا به ورته کیږي. دغه شان هغه هوټل چې خلکو ته مفت د انټرنیټ سهولت ورکوي د انټرنیټ استعمال ټول ریکارډ به ځان سره ساتي. د قانون تر مخه به کم عمر مجرمانو عمر د لسو کالو نه دیارلسو کالو پورې وي. د قانون کې نږدې یوشت جرمونو باندې سزاګانې ساتل شوی دی. سایبر کرائمز بل باندې بشری حقوقو ادارو او انټرنیټ صارفینو حقوقو د پاره کارکونکو خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او دوی وایي چې پاکستان کې انټرنیټ استعمال کوونکي ډېر کم دي او دغه شان قانون له وجې دوی کې به نور هم یره زیات شي. انټرنیټ صارفینو د پاره یو ادارې بول بی لخوا سن سلیم وایي چې په دې قانون جوړښت کې مدني ټولنو او شخصي تنظیمونو سره مکمل مشاورت نه دی شوی او حکومت وایي چې تر هغه غره خدمتونو لپاره دغه شان قانون ضروری دی خو د دې ټول نقصان به عام خلکو ته وي.
انټرنیټ پاکستان میں 18 کروڑ عوام کے اندر اونلی 20% لوگوں کے پاس ہے. بڑی ہی لوز لینگویج کے اندر یہ بل بنایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ 8-8 سال کی سزا دے دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے
دوی وی چې دلته یوازې 40% آبادی سره د انټرنیټ سہولت دی او پاکستان کې خلک اوس هم د انټرنیټ په استعمال پورا نه دی پوها نو داسې قانون له وجې به عام خلکو کې یره نور هم زیاته شي. د نه وړاندې چې د ترخګرې پر ضد کله پوځي عدالتونه جوړېدل نو هغه وخت هم ځینې سیاسي ګوندونو دا یره سرګندې کړې وې چې دا به سیاسي انتقام د پر استعمالیږي او موجوده وخت کې حکومت مخالف ګوندونو تنانو د قومي احتساب ادارې لخوا گرفتارونه پس د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي وو چې اوس سیاسي انتقام احتساب په نوم د مخالفینو نیولو کې بدل شوی دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو خبردونکو، وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی ته تازه خبرونه واشنگتن ڈی سی نه فنی غوړیو ګوري. افغانستان د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې خپل پوری اړخ ته فعال طالب تندرو پر ضد ګامونه پورته کړي او پاکستان ویلي دي چې د سویلي آسیایي هیوادونو لپاره خپل ترمنځ اعتماد پیدا کول ضروري دي. هم د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې دوی افغانستان او پاکستان ترمنځ خرابیدونکي اړیکې باندې ډیر اندېښمن دي او زیاته کړې ده چې پاکستان په افغانستان کې د امن ترلاسه کولو لپاره سنجیده کوششونه کړي دي. تفصیل پیر ابي پیر تسبین راکوي.
په داسې حال کې چې په تیرو ورځو کې افغانستان د پاکستان څخه د حقانی نتورک په شمول د نورو تراګرو ډلو په ضد د کوټلې ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان سرلشکر جنرال راحیل شریف وایي چې د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه قوتونه خنډ دي. د پاکستان د 50مې دفاعي ورځې د لمانځلو په مهال د لوړ پوړي دستورې سره د وینا په وخت سرلشکر جنرال راحیل شریف وویل چې افغانستان سره یې تاریخي او د وینې رشته ده او دا چې د افغانستان پر خرابېدونکي حالاتو اندېښمن دي.
ہم نے افغانستان میں قیام امن کے لیے بھرپور
اور مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔
مج پا افغانستان کے دا امن لپارا بھرپورا و مخلصانہ کوششوں نہ کھڑی دی، خود سا امن دشمن قوتوں نے مج دغه حد تا سیار سولو کی بوختیم، خودی بکلا ہم خپل پا مقصدوں کی کامیاب نسیم۔ جنرل راحیل شریف افغان مشرانو تا دغه پیغام په داسې حال کې ورکړی دی چې 13 ورځ تا افغانستان صدارتي محل څخه جاری سوی یو بیان کې ویل سوی دی چې د قومي سلامتیا او د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په محل د دې څخه یو ځل بیا د حقانی شبکې او د نورو تندرو پنډلو په ضد عملیاتو غوښتنه سوی ده۔ اوس د څېړونکو وینا ده چې د سرلشکر دغه بیان د افغانستان لپاره یو ځل بیا پیغام دی چې پاکستان د افغانستان ته امن هیله مند دی۔ دفاعي څېړنکار بریګیډیر سید نذیر د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي،
افغانستان کے حالات خراب تھے اور چدا دفتے دپارا سخر شگون نہ دے اور دے سرا حالات اور خرابی کی نو کم درم قوت خصوصاً ہند او عمومی طور کو نور تھا سی ملک نئی چاہد پاکستان اور افغانستان کو منچ کے دو امن کما تکل دے اغورانوی یا دوی په منځ کې تعلقات خرابوي نو هغه به موږ دې ته نه پرېږدو او هغوی به په خپلو ارادو کې ناکامه کېږي۔ نو ضروري خبره چې د دغې امن تعلق افغانستان سره دی او افغانستان کې چې امن راشي نو دلته امن دې راشي۔
څرګنده دي چې افغانستان تور لګوي چې د ملا عمر د مرکز سیوا کېدونکي بریدونو کې برید کوونکي په پاکستان کې پټ ځای نه لري چې په ضد یې څه قسمه قانونه نه دي پورته کړی سوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې د زربیاس فوجي عملیات د شاه او د بد طالبانو د سفر بغیر د ټولو په ضد روان دي۔ جنرال راحیل شریف خپل په وینا کې دا هم ویلي دي چې د تراګور مرستیالان، سهولتکاران او مالی مرسته کوونکي ټوله به خپل انجام ته رسوي۔ دوی خپل په دغه وینا کې هند ته هم یوازې پیغام ورکړو او وی ویل،
آج بھی ہماری مسلح فوج کسی بھی قسم کی بیرونی جاریت کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔
نن هم زموږ فوجونه د سب بهرنی جاهریت د مقابلې بھرپور صلاحیت لري۔ دشمن کا چری څه وخت هم پلو یکشنی کچا جاهریت کوشش وکړو نو دې ته ناقابل برداشت قیمت ادا کول وی، که هغه روایتي وی او که غیر روایتي۔ د فوج د مشر دغه بیان په داسې اهم موقع مخې ته راغلی دی چې د تیر مودې راهیسې د هند سره هم د پاکستان اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او د هند له اړخه د واړو یا د لوی جنګونو هم خبرې کېږي۔ خو د څېړونکو وینا ده چې د سرلشکر دغه پیغام نه یوازې هند ته د جنګ په صورت کې د زیان پیغام دی، بلکې د افغانستان سره به هم چې په دې خبره اوس پوه ښکاري چې د تورونو څخه څه نتیجه مخې ته نشي راتلی، دا اړیکې لارې به یو ځل بیا پرانستل سي، ولې چې د افغان د امن معاملې هواري یوازې د دواړو هیوادونو پښه اړیکو او ګډو هڅو کې پټه ده۔ رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد۔
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو او قدرمن اوریدونکو له اسلام آباد څخه یو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان د سرحداتو مرکزی سیکرټری پیربخش جمالی ویلي دی چې د راتلونکي میاشتې اکتوبر څخه به په هیواد کې میشته هغه کډوالو رجسټریشن پروسه شروع کوي څوک چې په لا قانون توګه په پاکستان کې میشته دي، او د ادا کوي چې په پاکستان کې تر 1 میلیون پورې لا قانون افغانان میشته دي، او دی غواړي چې د نور افغانانو په ډول دی هم رجسټر کې، خو دا خبره هم کوي چې د دې رجسټریشن مقصد ورته سفری اسناد برابرول دي۔ نور حال له اسلام آباد څخه د ډیوی رادیو خبریال پیر بلا شپه دی رپورټ کرا کوي۔
د پاکستان حکومت د راتلونکو اکتوبر د میاشتې نه په ملک په غیر قانوني توګه میشته افغانانو د رجستریشن عمل شروع کولو فیصله کړې ده، خو ورسره حکومت دا هم په ډاګه کړې ده چې نوې رجستر کیدونکو افغانانو ته به د کډوالو درجه نه ورکول کیږي۔ دا سرګندونه د پاکستان د ریاستونو او سرحدي چارو وزارت سکرتر پیر بخش جمالی د ډیوی ریډیو سره خبرو اترو کې کړې دي۔ د دې وینا و چې د غیر قانوني افغانانو د رجستریشن عمل به د پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د والو ادارې ترمنځ سفری کی مذاکرات د لاندې کولې شي، د کوم تر مخه چې پاکستان کې مشته د لکونو پښمیره کې افغانانو د رجسٹر کولو فیصله شوې ده،
لیکن ان کی ریکویسٹ پہ، افغان گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ یہ 1 سے 1.5 مہینہ ڈیلے ہوا۔ اب اس میں بائی دی اینڈ آف اکتوبر تک ہم چلے گئے ہیں یا مڈل آف اکتوبر تک یہ شروع ہو جائے گا.
دے وائی چی دا سیفران وزارت پہ خواست باندے وزیر اعظم نواز شریف دا غیر رجسٹرڈ افغانانو دا رجسٹریشن عمل پیل کولو منظوری ورکڑے دا، او دا رجسٹریشن دا عمل با دا سلورو نواخل تر شپگو میاشتو پوری سر ترسولی شی. دا سیفران وزارت سکتر ویل چی دا غیر قانونی افغانانو دا رجسٹریشن لپارا با ملک کے دویش مرکزون یا سینٹر جوڑی گی، چپکی با تر لسو پوری سینٹر پا خیبر پختونخوا او دو مرکزون با پا سند ایالت کی جوڑولی شی، او پا هر یو مرکز باندې با دا سیفران وزارت او دا نادرا دا چارواکون علاوه دا افغان حکومت لخوا نامزد کړی شوی دو افغان چارواکی هم تعینات کولی شی. سوک چه با دا غیر قانونی افغانانو دا رجسٹریشن پا عمل کی دا پاکستانی چارواکو سره همکاری کوي. نوموړی اویل چې دا رجسٹریشن دغه عمل به د تیرې میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کېده، خو د افغان حکومت په خواست باندې دا عمل د لږې مودې پورې ځنډولی شوی دی، او زیاتره امکانات دا دي چې د غیر قانونی افغانانو د رجسٹریشن عمل به د راتلونکي اکتوبر د میاشتې نه شروع کړی شي. د سیفران وزارت سکتر په ګوته کړه چې نوې رجسٹرډ کیدونکي افغانانو ته په پاکستان کې د کډوالو درجه نه ورکولی کیږي.
ان کو ہم نے ڈاکومنٹ کرنا ہے، ان کو ٹریولنگ ڈاکومنٹ اور پاسپورٹ دینے ہیں، ان کو اس طرح سے رجسٹر نہیں کرنا جس طرح سے ہم نے پہلے جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے.
دے وائی چی دا رجسٹریشن مقصد صرف غیر قانونی افغانانو ته خپل وطن ته واپس لو لپاره سفری دستاویزاتو جوړولو کې مدد ورکول دي، او د دې په نتیجه کې به افغان دولت هغه افغانانو ته پاسپورټ او ویزه جاری کوي څوک چې د پاکستان نه افغانستان ته واپس لغواړي، او نوې رجسٹرډ کیدونکو افغانانو ته به د هغه افغان کډوالو درجه نه ورکول کیږي کم چې د مخکې نه رجسٹرډ دي. پیر بخش جمالی اویل چې پاکستان کې میش د غیر قانونی افغانانو شمیره دا وخت د لسو لکو نه زیاته ده، او یو آر کارڈ یا د کډوالو درجه لرونکو افغانانو شمیره تقریبا 14 لک ده. کار دی وی چې رجسٹرډ افغان کډوالو ته پاکستان کې د قانوني تحفظ ترڅنګ د رضاکارانه واپسې پروګرام لاندې ستنېدو باندې د ملګرو ملتونو لخوا د نقد رقم نه علاوه یو شمیر سهولیات حاصل دي. د پاکستان د حکومت لخوا دغه رجسٹرډ کډوالو ته جاری کړی شوی کارډونو میاد د روان کال دسمبر میاشتې په اخرنۍ نیټه ختمیږي، او تیره میاشت کابل کې د پاکستان افغانستان او کډوالو ادارې سفریکي مذاکرات راتو کې افغان دولت د پاکستان حکومت نه افغان کډوالو ته د نورو دوه کالو پورې په ملک کې د پاتې کېدو اجازه ورکولو خواست کړې ده. د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد اعلان کړې شوې شل نکاتي ملي تګلاره کې یو نقطه په ملک کې میشته افغانانو د رجسٹریشن په حق له حکمت عملی جوړولو، او په تیرو ورځو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پاکستان کې افغان کډوالو د پاتې کېدو میاد غزولو د ممکنه حکومتي فیصلې سخت مخالفت کړی و. پیرو ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو خبر دن کا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو ٹی وی تازہ پروند واشنگٹن ڈی سی نی فنی غاور یو گوری ساسو بلوچستان کڑکی چنی سی وین تہ بوزو چرتا چی نہ راپور نہ چی ایران سرحدی پولی تہ نزی زوا کونو لک تر لگا تہ کاچ اکبر تہ پاکستان پولی تہ نزی پیون خطہ کی وجل دی چی پکی پنځه پاکستانیان او درې ایرانیان شامل دي. تفصیلی څه دي د سیمینا حمید سمسور راکوي.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ څخه د لویدیځ په لور د 200 کیلومتره په واټن باندې وسره دی پوله تپتان ته نږدې رامنځته سواله. د ضلع چاغي نظامي چارواکو د دغې پیښې پخلای کوي او وایي چې د ایراني چارواکو له لوري پر سره دی پوله باندې دوی عملیات وکړل چې په ترس کې و تپتان ته نږدې اته قاچاقبر ووژل سو. د چاغي نظامي چارواکي وایي چې په وژل سوو کې پنځه پاکستانیان دي، درې بیا د ایران اوسېدونکي دي. د دوی له خولې چې پر سره دی پوله باندې دغه پیښه د یو اویا او د دوه اویا د څلو ترمنځ رامنځته سوله. تپتان و یو لور ته له افغانستان سره او بل لور ته بیا له ایران او له پاکستان سره سره دی پوله ده. پر دغه سره دی پوله باندې د مخادره موادو یو شمیر قاچاق تر سره کوي. د ملګرو ملتونو د مخادره موادو او د جنایاتو د مخنیوي اداره وایي چې په افغانستان کې اوس هم 90% کوکنار تولید کوي، چې د دغو کوکنارو زیاته کرونده په هلمند کې کوي. هلمند له چاغي او له تپتان سره په پوله باندې پرته سیمه ده. د ملګرو ملتونو د مخادره موادو او د جنایاتو د مخنیوي اداره وایي چې د افغانستان د مخادره موادو 80% برخه د پاکستان او د ایران لاري د نړۍ یو شمیر هیوادونو د امریکا، اروپا، د منځنی ختیځ او عرب هیوادو ته د کاچاک لاري انتقال کوي. ایران پر سره دی پوله باندې د مخادره موادو د مخنیوي لپاره له افغانستان او له پاکستان سره په پوله باندې ډیر سپوټه جګ دیوال پراغه باندې ازغن تار هم اچولی دی، دوی زای پا زای بندی کمره هم لگولی دی چه ده مخادره موادو مخنیوی وکی ده ملگرو ملتونو ده مخادره موادو او ده جنایاتو ده مخنیوی اداره ویایی چه مخادره مواد کچاکبر ده پشو للارو ده سمندر للاری او ده هوایی جازونو للاری ده نره گوڑ کوڑ تا انتقال کوی چه لسوا بایا هر کال یوشمیر زوانان پا دوغو نشهی موادو بندی اخته کجی د ملګرو ملتونو د مخادره موادو د مخنیوي اداره وایي چې زیاتره په غریبو ایوادو کې زیات شمیر ځوانان په دغو نشو باندې اخته کېږي، چیرې چې قانون کمزوری وي او د بډو رشوتونو له لوري دغه مخادره مواد ډېر په اسانۍ باندې له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاقبر رسوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
بلاو که درمان آوردون که یه وره بیازو ده خیبر پشتنخوا لوری تا چیری چی راپورو نوائی ده بلدیاتی یا ده زایی حکومتونو ده انتخاباتو ورستا ملت پال گوندون لکاوامی نشل گوند او ده کامی وطن گوند منتخب سوی کانسلران او نازیمان په هدف بانی وجل کیجی او څیړونکي وایي چې د دې هدفي وژنو مقصد په هغه ایالت کې د بلدیاتی او د ځایي حکومتونو نظام ناکامه کول دي. زموږ خبریال ریاض حسین هم په دې باب له څیړونکو سره خبرې کړي، یو رپورټ یې برابر کړی او ریدو ته تاسو هم راګرځو.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو نه وروسته اکثره د کیڼ اړخ منتخب شوي کونسلران او ناظمین په نخه کې او ماهرین وایي چې توندلاري سوچ لرونکي نه غواړي چې جمهوریت وده بیا مومي او دا چې دې سره به عوام هم د خپلو حقونو نه محرومه پاتې شي. څیړنې وایي چې په تیرو سری رشته ګنټو کې په خیبر پښتونخوا کې په کونسلرانو باندې د بریدونو په نتیجه کې د عوامي نېشنل ګوند او د قامي وطن پارټۍ منتخب شوي غړو ژوند د لاسه ورکړی دی. په دې حقله په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي سردار احمد یوسفزی وایي چې توندلاري سوچ لرونکي نه غواړي چې عوامو ته د هغوی حقونه میلاو شي او په دې وطن کې جمهوریت وده بیا مومي.
جمهوریت او بل د جمهوریت لپاره د لیبرل او سیکولر خلکو جدوجهد دا دوه قانون چې هر څوک کوي هغه په مختلفو نمونو باندې هغه ګوډاګي اختیارات دي دي هغې ورکولو ته هم دا خلک تیار نه دی. نو پهته یو کونسلر چې دی هغه خلکو نمایندې هغه ته تحفظ دی، دا به خلکو ته تحفظ ورکړي او چې هغه ته تحفظ نه وي جمهوریت هم رسوي چې هغه به د خلکو ته بنیادي حق هم رسوي چې ریاست د دې اونرشپ واخلي او ریاست په
سیړنې وایي چې هم تیره ورځ په شمالي سیمه کوزدیر ضلع کې د قامي وطن پارټۍ نوې منتخب شوې نماینده محمد عمر د نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې وژل شو او هم د دین وړاندې په کوزه خیبر پښتونخوا هنګوز ضلع کې د چاودنې په نتیجه کې د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکي ژوند د لاسه ورکړو. د دواړه آزاد خیاله ګوندونو وینا ده چې د هغوی کارکوونکي په دې وجه په نښه کېږي چې هغوی په دې سیمه کې امن غواړي. خو ماهرین وایي چې په نږدې ورځو کې د بلدیاتی ټاکنو په نتیجه کې په صوبه کې اختیارات په لاندې سطح منتقل کړي شوي دي چې له کبله یې په مقامي اوسیدونکو کې هم د خپلو ستونزو د حل کېدو یو امید پیدا شوی دی او دغه منتخب شوي نمایندګان کولی شي چې په لاندې سطح باندې د ترهګرۍ لاره هم ونیسي. په دې حقله په مردان ضلع کې نوې منتخب شوي ضلعي ناظم حمایت الله مایار ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې کونسلران او ناظمین کولی شي چې د خلکو د حقونو سره سره په خلکو کې د ترهګرې په ضد پوهه هم راولي او په کار ده چې صوبایي حکومت دوی ته تحفظ ورکړي.
مردان ضلع کې دهشتګردۍ سره نوم شت کړی او که څه هم ونه دي په کې راسره انداز کړو نو که د دې نه د دې په وجه باندې دې سره دې ته به کېده دې سره تعاون شي او دې سره مرستې شي او دې سره د رابطه وساتل شي د حکومت لخوا د ایجنسو لخوا د دې په سره هم په دغه حواله باندې ډېر زیات کار وکړي.
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې یو ځل بیا په تشدد کې اضافه مخې ته راځي چې پکې اکثره سیاسي وګړي، قامي مشران او امنیتي چارواکي په نخه کېږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران خبردونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی د تازه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه پنیغه کتلې او ورزلې هم او دې صدا خبري خبرونه سره ترسي کې چته زیمه په سوشل شبکو یو ور وی راځو. د نیمو شپو سندرې خوانې کې دغه پروګرام سره د زموږ د خبرونو خیری برخه ده چې سردار لټکر صاحب د دې پروګرام کوربه وي او د پښتو موسیقۍ زړې سندرې او د دې ترڅنګ د پښتو موسیقۍ د تاریخ په حوالې سره تاسو سره معلومات هم شریکوي. د پروګرام شروع به د سندرې نه کېږي. خدا به تاسو ته د دې خبرې خبرونې په تکنیکي اړخ سره ملګرتیا کوله. پروډوسر موسی صدقه جان او هغه سره مرستیال ملګری او همکار و کلسوم کاکړ او د دې ترڅنګ په کیمرا باندې موږ سره جوګل او هغه سره مرستیال ملګری و نشمان او په آډیو باندې موږ سره مستر بل د دې هم ډېره مننه ګرانو خبرونکو. د خبرې خبرونې په دې سر ته رسیږي. خو زموږ د دغه خبرونه اخیری برخه دا پاتې دی. یو ساعت خبرونه د نیمو شپو سندرې خوان کې په دغه پروګرام کې تاسو خپل آواز باندې سندرې او شعرونه شریکولی شئ. د ټلیفون شمیره د 00-1202-205-00 دی. د پروګرام شروع به کېږي د خوږې شان سندرې نه. خو رسیږي په څو شیبو کې به دغه پروګرام سره سردار لټکر صاحب ستاسو په خدمت کې حاضرېږي د خوږو سندرو سره.